السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمېر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې په افغانستان کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته یو سل نه شپېته افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دفیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به یې د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دفیر زیاته کړې چې هیواد یې په راروان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 کلونو د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې نن لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده.
ما دو مسابقه برد داریم، یک باخت داریم. تاجیکستان 3 برد متوالی داره. اگر ما امروز بتانیم تاجیکستان با هر نتیجه شکست بدیم، امتیاز ما هم نو میشه، امتیاز تاجیکستان هم نو میشه و دیگه بازی هم وجود نداره. به دلیل ای که ما در بازی رو در رو تاجیکستان شکست دادیم، گل‌های زده تاجیکستان حساب نمیشه و افغانستان قهرمان میشه.
د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر په 9 پیل شوې او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د ویسا او بخې د سویډن د حکومت یو څیړونکو وایي محققانو د نارس تریم د تیلو د نلیکه په زیانمنه شوې برخه کې د چاودیدونکو موادو نخې موندلې دي. د سویډن او ډنمارک چارواکي په نارس تریم یو نلیکه او دوه نورو پایپ لاینونو کې چې روسیا د بالتیک سمندرګي له لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څیړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوې چې ګنې د دې نلیکې د تخریب هڅه شوې. ډنمارک تیره میاشت وویل د دوی لومړنۍ څیړنې ښیي چې دا سوري د درنو چاودنو له کبله رامنځته شوي دي. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریاو وروسته د اشغال شوی کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنگرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سرګي اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنگرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا بیرته ونیسي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې ملګری ملتونه وایي پر روان ژمي کې په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره ښایي مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوی. سوداګر غواړي چې باید دا لاره سمدستي پرانستل شي.
ډیره حیاتي لاره ده ځکه چې زموږ جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د ایرات څخه نیولې تر غزني پورې کله وچې میوې دي او تازه میوې واسطه هم د دې لارې څخه صادرات کیږي.
په خوست کې د شپږو مرکزي ولایتونو د سانګو وهلو یا نیزه وهلو تورنمنت
نزا بازی د څنګه وله بازی د خو یو ډیر لوی تاریخ لري. دغه په د رښت په ارتباط معنی منګا یو ټورنمنت نیولای په خوست کې.
پر افغانستان د طالبانو له 15 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت تر اوسه هم نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلی. د دې موضوع څیړنه کوو.
دغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري پر څو اقدامونه چې پر ازمتونه پیژني جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
د دې مطالبو ترڅنګ د ازادۍ او اوریدونکو ځانګړی پروګرام هم خپرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په بلنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه وویل شول چې د ژمي پراتلو سره به په ټول هیواد کې میلیونونه افغانان له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو، کار، تفریح او سیاسي ژوند بندیزونو پر بشري وضعیت نیغ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستربلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه چیرته چې د افغانانو اوسنی بشري وضعیت ناهیلی کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې جوس ایم سویا په راتلونکو کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړل او ویل نامنی او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. داسې مهال چې 2 کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د مېرمن جویس په خبره بي وزلي مخ په ډېرې دوه او همدا اوس هر کورنۍ د خپل عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي. داسې مهال چې روغتیا از د کړو نورو بیړنۍ حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې پنجونو او خصوصو محدودیتونو په وضع کولو سره افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو په دې غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب غوښت، خو یې اندې ځواب را نه کړ. خو وړاندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلی هم په طالبانو خورا سخت نیوکه وکړه او ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي او ناسم کړنو یې د دې هیواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلی په خبره د یو ان ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه او ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د دې هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونې دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگزلی هم طالبان تر پښتنې لاندې راوستل او ویل ل افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. فریکس اگزلی زیاته کړه طالبانو د خوځو انجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان پر نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې ثانوي زده کړو ته لتلو منع شوي او تر خوایي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت پستورغو هم ونوینی. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیا استاذ یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د خلاصي د غوښتنه وکړه، خو په جواب کې د برېټانیا استاذ وویل دا مسؤلانه نه ده چې د خپلواک مرکزی بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15,090
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه د پرانستل شوی. د لاره 15 ورځې مخکې له هغه شخړې وروسته بند شو چې پترڅ کې لک تر لګیا او پاکستانی سرتیری ووژل شو. دوړو خواو یو ګډ کمیسیون ګمارلای دی چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي سره رسیدلې. د لاره داسې مهال بندیږي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته صادرېږي او سوداګر وایي چې ډېر تاوان ور اوښتی دی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو له مرستیال عبدالباقي بنا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول تاوان اوښتی دی.
د سپین بول د کلر د جنوبي غرب حوزې لپاره خصوصا د ټول افغانستان لپاره کوایم هم ډیر مهمه لار ده، ډیر آیاتي لار ده، ځکه چې زموږ اکثره صادرات چې د جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د ایران ته نیولې تر غزنی پورې د همدې لارې څخه کیږي، کله چې میوې دي او فعلاً که تازه میوه هم د دې لارې څخه صادرات کیږي، چې یو خو په دغه بخش کې زموږ زارینو ته تاوانونه رسېدل دي. بله موضوع دا ده چې زموږ د ترانزیت لار هم دا ده کم چې د کراچۍ د لای نه زموږ وارداتي مواد چې راځي هغه هم پر دې لاره باندې سپین بولدک ته راوړي. یو تاوان خو یې دا دی چې هغه موټران چې دلته راوښتي دي دا چې خالصي کنټینران دا بیرته باید واوړي په ډیر لږ وخت کې، متاسفانه 15 ورځې کیږي چې دا همدلته ماتل دي. هر موټر د ورځې د $1-$1.5 پورې دوی هغه ډیټینشن ځینې اخلي، یا هغه مثال ځنډېدل چې دا خپله په سبو موټران دي، دا یو تاوان دی. او هغه میوه چې موږ پیلن لرو پر هغه په وخت تېرېدو سره د هغه پر کیفیت او قیمت منفي تاثیر کوي، او بل هم په دې سرحد باندې یا پر دغه دروازه باندې تقریبا 15,000 شاوخوا خلک کاروبار کوي چې دا کارونه هم د سقوط سره مخامخ دي. د جنوب غرب حوزې د ډېرو ولایت څخه دلته مسافر راځي چې غواړي واوړي پاکستان ته، هغه ماتل پاته دي. نو په هر صورت دلته په میلیونو افغانۍ تاوان زموږ عامو خلکو ته او سوداګرو ته رسېدلی.
بینصب اوس د کومو میوو د صادراتو وخت دی؟
تازه میوه ده چې هغه انار دي، او بل هم سبزیجات دي چې په هغه کې پیاز شامل دي، بادرنګ شامل دي، سیب هم زموږ د وردګو د ولایت یا د شاجوی او د غزنی څخه راځي، همدا ماتل پاته دي. او بل زموږ د وچې میوې د صادراتو وخت هم دی چې اوس موږ تازه مثال کشمش رسېدلی دي، او جوشې مې رسېدلی دي، او هم انځر رسېدلی دي. نو زموږ د دغه تازه میوه او وچې میوه د صادراتو وخت دی.
هغې خواته څومره باري موټرونه بند پاته دي؟
باید ووایو دا چې موږ یو وارداتي ملک یو، او موږ ته واردات هم پاکستانی مواد واردیږي، او هم موږ د ترانزیت مالونه دي چې په شواروز کې په سوو موټران کیږي. نو که دې ته حساب وکړو شاید په زرهاو موټران هاخوا ته ماتل پاتې، چې هغه هم د زموږ تجاران څخه توقف اخلي، او هغه کمپنۍ او بارچلانی کمپنۍ چې هغه ډیټینشن یا ځنډېدل ځینې غواړي په دې صورت، او ځینې اموال پکښې کېږي چې هغه په توقف سره هغه په کیفیت او پر قیمت باندې هم منفي تاثیر کوي. خوراکي مواد دي، د کوشنیانو شیدې دي، او دواوې دي، او نور داسې مواد دي چې په توقف سره ډېر تاوان ورته رسېږي. نو هل خواته زموږ په زرهاو موټران فیرن ماتل پاته دي د دلارې بندېدو په خاطر باندې.
د کندهار د سوداګرۍ خونو مرسیال عبدالباقی بیناو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د سانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي. پرونۍ سیالۍ د وزلوبې د ملي فدرېشن په نوښت جوړې شوې وې چې د چارواکو په وینا هدف یې د نیزې وهنې لوبې ته وده ورکول دي. پر دې موضوع دا راپور واورئ.
د پنځمه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته یې سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی و په خوست کې. تاسو وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده، او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او په زړه پورې لوبې لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دي ورپېژندل شوي. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبې باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کړي.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبې دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بل لوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوب سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي،
موږ چې راغلي خوست راغلي د نیزبازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزبازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې حالته موږ اسان پرې باندې راوزغلو. متاسفانه سې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو یا کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې ترسره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي، دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخواني ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې، خو دا نسته، دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو، په ټینګ د ظاهر شاه بابا په ټینګ زما بابا لوبېدلی دی په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په شمیر سیمو کې هم لډیر په خوانه د نیزه وهنی لوبي کیږي، چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنی ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره په کې ګډون کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی ځواکونه وایي د اوکراین په ختیځ کې توانېدلي چې د روسي ځواکونو څو حملې په شا وتمبوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل دوی د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسان په شا کړي دي.
اوکراینی ځواکونو نن د نومبر په 13 وویل دوی توانېدلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو حملې په شا وتمبوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین په بنسټیزو تاسیساتو باندې حملو ته دوام ورکړی دی او د سړه ژمي له رابرسره کېدو سره هم مهاله د برېښنا او ګازو په رسولو کې خنډونه رامنځته شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتمبوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپلې شپنۍ وینا کې وویل د روسیې د توغنیزو بریدونو په پایله کې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې دي.
د توغندیو د بریدونو اغېزې هر ورځ پر اوکراین مشاهده کیږي. د برېښنا د پلان شوې پرچاویو سربیره بیا هم بیړنیو پرچاویو دوام کړي. تر اوسه تر 10 میلیونو زیات اوکراینیان د برېښنا له انرژۍ بې برخې دي.
په دغه وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه تکسان وژل شوي دي چې اټکل کېږي د وژل شوو شمیر لوړ شي. زلنسکي په خپلو خبرو کې وویل موږ خلکو ته د انرژۍ د بهیر د دکولو لپاره هر څه کوو. هغه زیاته کړې ده د اوکراین هوایي دفاعي سیستم توانېدلی چې د روسیې شپږ روس توغندي او 15 بې پیلوټ الوتکې په نښه کړي. روسیه د نومبر په 14 د جګړې د پل رهیسی تر ټولو سختو بمباریو څخه دوه ورځې وروسته په اوکران کې د توغندۍ و وشتل بیرته پیل کړه چې د انرژي تاسیسات او ملکی ودانۍ په نخې کړي دي. چارواکو ویل اوکراینی متخصصینو د ساتونو لپاره کار وکړ څو د اوکراین د مرکزی سیمو په ګډون 80% اوکراینیانو ته برېښنا ورسوي. خو دغه چارواکو ویلي د خرسون بیرته نیول شوی ښار کې د خښښو ماینونو په وجه دغه چاره ورو شوې ده. د اوکراین د برېښنا ملي شرکت په وینا د روسي په وروستي او توغندیزو بریدونو کې د برېښنا 45 تاسیسات زیانمن شوي دي چې په پایله کې په زرګونه کیلومتره لوړ ولتاژ لاینونه کار نه کوي. له دې سره هم مهاله د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وزیر د ملي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل پلټونکو د خرسون په آزاده شوې سیمه کې درې شپېته هغه جسدونه موندلې دي چې د شکنجې نښې پرې ښکاري. د اوکراین د بشري حقوقو پلټونکو وړ مورز داسې ویډیو خپره کړې چې په کې د خرسون ښار کې د شکنجې او خونه ښکاري چې په یو وخت کې پکې 15 کسان ساتل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو خو له هغه مخکې یو تفصیلي راپور لرو. د اکتوبر په 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د دوی سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان ټینګار کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د نړیوالو لپاره د دوی شرایط د منلو نه دي او تر اوسه یې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت له ورکولو ډډه کړې. نوریاس نوری په یو تفصیلي راپور کې د افغانستان له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته ځغلنده کتنه کړې.
نو چامونیت هم ستا، ولس هم ستا، و جغرافیه هم ستا. نو دیمو حکومت آغا شرایط طول پرکردی دی چه باید پر اسمیت و پیزندل سی.
ده طالبانو ده حکومت ده بحرانیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تینگار که ویچه ده ایو نظام ده پر اسمیت پیجندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیه، قلم رو، ولس او امنیت چه لازم ده پرکردی او باید پر اسمیت و پیجندل شی. خوله دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې پوره شوې پر رسمیت وپېژني، هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د پر رسمیت پېژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغه حد کې دی چې په افغانستان کې پر روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د پر رسمیت پېژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد حکومت پر رسمیت نه دی پېژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پېژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پېژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراف ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هېوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او پر رسمیت ونه پېژني، جهان هم دا اقدام پروژه پوره نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له پر رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو. ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څه هم په ډېرو دغو هېوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پېژندنې یې ډډه کړې ده. آیا دا هېوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخه لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شمول حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیا د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پېژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پېژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي.
اوس پښتنه دا چې د ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خلو کې ډوب دي او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کېږي د ناتو پراس کې امریکا او جاپان په مور او هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه و، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځای ناستې پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام ښایي ده د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بې ساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پوه ودیر صافی
څوکې اته خالي وای بهتره ده دا د نړیوالې ټولنې د غړو هغه متناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پېژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یو په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېده، او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و، او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانان او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي. ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لیستر لیګه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي، او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجیه کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لستونو کې د خپل لسګونو طالب چارواکو نمونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي.
خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیا او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژندا دوام ک په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپل د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې څلورو لسیزو جګړو وروسته د یوې با امن سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې دا شی به پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خبرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې موندل شوی، او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمېر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 1.9 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دافیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه به یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دافیر زیاته کړه چې هیواد یې پر روان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنه یو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د فوټبال د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 کلنو د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده. د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر په 9 پیل شوی او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د سویډن د حکومت سیډونکو وایي محققانو د نارت ستریم د تیلو د نلیکه په زیانمنه شوی برخه کې د چاودیدونکو موادو نه خموندلې دي. د سویډن او ډنمارک چارواکي په نارت ستریم یو نلیکه او دوه نورو پایپلاینونو کې چې روسیا د بالټیک سمندرګي لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څېړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوي چې ګنې د دې نلیکه د تخریب هڅه شوي. ډنمارک تیره میاشت وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې د د درنو چاودنو له کبله رامنځته شوي دي. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریا وروسته د اشغال شوی کریمیا لپاره د مسکو له خوا ټاکل شوی مشر وای روسی ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنگرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سرګی اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسی ځواکونو د سنگرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته ونیسي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي. ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشی کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو لوی فعال او د پی ټی ایم لغړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه مولیس خان انصاری د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیښدم. د چ په تورخم دروازه کې د یو افغاني مېرمنې سره زورجاتۍ یا بې عزتۍ شوې دی، نو د دې پر ځای چې زموږ ښځو سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بې عزتۍ کوي، نو شکردار چې په خپل هیواد کې په شرعي حجاب کې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې را خلاصې کړو. ښځو پر مخ او دلته ښځینه ډاکټرانې موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علومو ته پرمختګ ورکو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او موږ ښځې په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې نور د ښوونځي د نورو ښځو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زحمت تر کوم، هله لرم چې دغه یو پیغام شیر کې یک نور د خدای په لیاز دغه مهاجرین او دغه بارډر غمه وخري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپل اوشتم مریض يم د تداوی د پاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې آل جوړ کړی دی چې پاکستانی ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه و هاسې کوه، هغه را بارډر پاسه کوه واپس یې کوه. د ماته 2000 راک، ماته 5000 راک، ماته 1000 راک، زه جاړو. نو ډیر په تکلیف مسلمانان، ډیر په عذاب دي سیاساري مؤمنان مریضان. نو دا امید دي څخه دغه هلو خواهش دي چې دغه د خدای په لیاز دغه کارونه مکه وي، دغه شانو مخنیوي ونیسي او دغه خلکو سره خبري وکي، په دغه لار کې اسانچا ویراول کده کده هر سکره هم ورڅخه دی واپس یې وهي ټکې به سچي وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ دا ټول عمر هم دغه شان حال له افغانان ته پاکستانین بیخیز د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دفاع نه په لګ پرېښلو یو څه گزاره به کوله، اوس امارات کې خو خو د خپل حکومت دی چې څه کوي ما کولای شي، او دا حکومت هیڅ په قصه کې نه د پوسه نه کوي چې دا افغانان دي، د خاورې بچیان دي. د انسانیت په سترګو ورته نه دی وګوري او نه ورته وګوري. زما خپل د سترګو حال دې دی، زما ترو مریض وو، د کینسر مریض دی، مرای خراب ده، دې زګینه مواړه واخواته او دې مې اجازه راکړه. هلته چې کله واړه پاکستانی فوجیانو راته ویل دا دې پورما کې دغه ته اوس دا بیرته ایسته واړه، مونږ چې بیرته راواړه بس مونږ یې مو وهلو، دیو مو وهلو او بي زتي را لوکله او مریض هم ګډ وډو وه. نو دا زما د سترګو لیدلې حال ده، دا یو ورځ دا هر ورځ دا کار کی. هغه نه روسته بیا مې یو شل ورځې بعد هم بیا کوشش شروع کوا چې ته او پیسې او خپل دغه نو چې را لړول ده تر مې اوس هم پاکستان کې ده. او دا حال ده زمونږ، الله دې رحم وکړي. نو سلام علیکم.
السلام علیکم. صدام خان یم د پاک افغان بارډر چمنسه. نه د ټوله ازادي راډیو کارکونکو سلامونه زما د قبول کی، او زه د طالبانو صدا خاص کوم چې پر بارډر باندې د سرونه واچي. دا وسنګه حال دی دا د پاکستاني چارواکو سره دی خبره وکي کښې دي. دا طالبان هلته وایي چې وایي ښځې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي. دا پاکستاني چارواکي نارینه جنه واپس کوي او ښځې ایله کې دورې. هغه په شپو ورکي، په دوو شپو هم ورکي، په درو شپو هم ورکي، کوچنیانې هم ورکي، چپه ورسته کسي دي. پر دغه دې لږ رڼا واچي، دا طالبان د خدای وسیله وکړي، دا لږ نظر دې پر دا وکړي.
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لار باندې. نو موږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دا دغه ده چې دا مشکل د دوی سره حل کړي، او که داسې نه وي نو دا لارې دې وتړي. نو که هغه هم امکان نه لري بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې داسې کلینکونه او روغتونونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځېږي، ځکه چې 50-50% ګرده مریضان پر دې لارو اوړي. نو دغه مو غوښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم. وروره دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوشکه سره راغلی وو. په کراچۍ کې ورور اگر تکسان نیولی دی د کراچی پلندی جیل کې بندیان دي، زما خپل د سترګو لیدلې عادي په 15000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور تلیندار باخو خبر ملاقات سره کوای شي. ورور دغه زما ځاغ د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو پرې ورسوي چې د خلکو غم وخوري. ورور زما خو زور نه رسیږي، خپل ورغلی یم، لیدلې مې دي، خپل د سترګو لیدلې حال مې دی. ورور دغه کسانو غم دی وخوري، د کندهار چاپه کړي د سکرې چې دوی چاپه کړي هغه د سکرې ورڅخه دي، بل شی نه لري، نه شناخته کارت دی که پاسپورت دی که د سکرا دی، هېڅ شی نه مني. ګرد په جیل کې اچولي دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي. ورور بس دغه زما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي، د خلکو غم دی وخوري. بس والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ترینو لوسوالۍ نه خبرې کوم. امان الله مې نوم دی. دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راستنه شوي دي، واپس راغلي دي، چې هغې سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي، ډېر په هلته تکلیف باندې راغلي دي، جمع کړي دي بس راغلي، او دلته دین علاوه په تورنم کې دي سره هېڅ قسم کومک نه دی شوی او راغلي دي. دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ او دویمه خبر دا زه کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي، او مونږ په دې ډېر خوشحاله چې هغې ټول خپل وطن ته خپل خوښې سره راستنه شي، او رجسٹریشن نه پات فورن خپل وطن ته راستنه شي. موږ دا مطالبه هم کوو تاسو نه چې هلته دا بری باندې کوشش وکړو، موږ ټول افغانان ته بیا یو ځای شو خپل وطن آباد کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زمن یو مهاجر یا افغان پاکستان ته دی، پاسپورت اپ کې و کوي، هغه بیا هم پوسټر کې دی، هغه باندې کې دی، هغه ور کې دی، او دا غینا ورسته هر په د افغانستان هر ګوډ ګوډ کې دی، دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
ورور زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. د هلمند د ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواریو په مزدوریو پسې تللي دي په پاکستان په کراچي کې، وروره ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو، نوم چې د افغاني دی که غریبکار وو که کارت دی که پاسپورټ ولري که ټاپه کړې دي کرا ده، ټول یې وروره بندیان دي په پاکستان په لنډي جیل وو په سنټر جیل کې. د دغه زما غږ دی د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي، او د سازمان ملل پرې د ازما زغور شو په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي، وله ترټل ډیر ځلم پر شو دي، ته دغه غم دی وخلې سي د ازما زغور شو. ورور السلام علیکم.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ډیر ډیر وایم. دا زادې را دوه کار کوونکو ته او په خاصه توګه ټول اوریدونکو بعد د سلام مو دا درخواست یې وروره چې منګه د پاکستان د لار شو، او چې د هغې مخیر ازو که نه نو بس 8000 خو سا وشوم که نه 15000 60000 دسې پیسې زمونږ د هغې مخې اخیستل کېږي، او د دې مخې بیا که د دې مخې بس 15000 60000 یو لک دا خو والله چې زمونږ د وسې نه بار ته خبره ده. دا زمونږ درخواست یې د افغانستان حکومت ته، دې ښایسته حکومت یې د افغانستان حکومت اوس دسیسات دا ځکه په دې خاطر چې هر څومره یو سړی بس پاک شي که نه په مظلوم باندې ظلم نه شي کولی، که هر څومره یو سړی زورور شي په یو مظلوم باندې غصب نه شي کولی، که هر څومره یو سړی زورور شي هر څومره دغه شي که نه بهادر یا بدمه شي نو غریب سړي سره غږ مته نه شي کولی. نن داسې وخت دی که نه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز ګدا خان بدماش په یو لار باندې روان دي، مجال شته چې یو په بل باندې ازاد کله نه کولی شي نه به یې وکړي، دستی بس دستی په دستی باندې جزا ده دغه دپاره. بس دا درخواست مې دی چې دغه کوم تکلیف سره چې مخامخ د دغې تکلیف ده چې موږ دوره وباسي د الله په کومک باندې نړیوالو ته هم دا درخواست دی چې موږ به تر کوم وخته پورې په دې ګناه کې مبتلا یو. دا ګناه به زموږ رجي که نه اخرت کې چې یو سړی څومره ګناهګار یې جزا ول ورکړي هغه یا هغه له جزا نه هغه سړی خلاص شي. او موږ دا 45 کاله په افغانستان کې جنگ او جګړې او تکلیف او زحمت او ډز ومات، اوس خو ختم شوی دی، اوس خو کلاري ده، اوس هم موږ هماغه شان دي یو طرف ته نه شو تللی، چار چاپېره ته بندیزونه دي، بس کوم طرف ته ځي چېرته چې لاړ شو بس نه نیسي، مجرم په غلا باندې کوو، عام ګرځېدل هم په غلا باندې کوو. کوم د پاکستان خلک کې د هر یو ملکي په افغانستان کې ښه ډاډه ګرځېدی شي، خو بدبختانه د افغانستان سړی په یو ځای کې هم ډاډه ونه ګرځېده او ښکاره خوشي بس ویله دا وایي مازر دی افغان دی بس ګناهګار دی. دا هم درخواست دی وروره د افغانستان حکومت نړیوالو ته، پاکستان ته هم دا درخواست دی، حکومت ته هم دا درخواست دی، بس موږ دا ګناه چې دا روز ته معاف کړي، بس موږ ټول بخښنه غواړو، موږ ته بخښنه وکړي، او دغه کومه ګناه چې موږ افتلی دا څومره نړیوالو ته چې کور په حکومت باندې دا
دغه کوم تقریبا سن څه مخالمخ ولا دیو کی دغه څه زمغه هاش یو دی تقریبا مونږه خلاص و سلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګراتګ ستونزې یاد شوی وي دغه راز له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو په دې ورسېو کې داسې راپورونه هم خبره شول چې لکتر لګه 1200 افغان کډوال د کراچي په زندانونو کې بنديان دي دی ووریدونکو پیغام هم همدا و چې یو خپلواني حالته بندي دی کله چې دای لیدو ته ورغلی لیدلې دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي دا چې دغلته په کراچي کې تشمیر افغان زندانیان د مهال د زندان د پنجرو تر شاش په ورځي تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقوقو لفعال او د پی ټی ایم لغړې منیزا کاکړ سره د مرکه کړي
دا مال په کراچي او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې دي بنديان دي پکې زیات شمیر د خزو د ماشومان
دا څو وخت بنديان شوي دي د څه وختونه معلوم دي
دا د اکتوبر د میاشتې نه
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې د مملکت سان دوی نیولې دي
ولې دوی نیول شوي دي اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل
که په دې باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents in Pakistan paragali foreign act da paper bandi lagi deni so padi ki jak shmir da ko kasano de 300 300 da ki kasani ki makhla wa sara mulaqat shui ki da goi sara kaduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the study de obya mung police station tum pasitaliu نو هغه یم انکاری و چې به موږ سره د سیسم ډاکومېنټس موږ د دوی نه دی اخستي
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره دغه سب چلن کیږي
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي
په دې ورسره کې څو تنو د خوشې کېدو خبر هم ورکړل شو تاسو هم د دوی دوسیه حتما مخته وړي خبر بیا چې تر اوسه پورې څومره کسان په دا ورسره ورځو کې خوشې سوي دي
دا اوس 13 ورځې کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوې دي هدا اعظمي سزا د دوی څومره ده
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي نو ډیسټریکټ لمون د ریپورت لپاره درخواست ورکړو دوی کم سه کم ټکله زنانه او ماشومان پکې وي نو یو میاشت سزا ورته کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي
په کوم شرایط دوی بیا خوشي کوي
شرایط دوی په کایته پاره اورډر کې دوی لیکلې وی چې دوی مخامخه بارډر کراس کاوستي
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچي کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي
هو مون بار بار باندې دوی سره ملاقاتونه شوې دي او دوی په مدد باندې د پاکستان حکومت سره خبرې شوې دي
بل دا سه راپورونه تر لاسه کړی چې له دغو بنديانو سره ځینې وخت بد چلن هم کیږي زورول کیږي په زندان کې دننه دا سه کوم راپورونه تاسو هم تر لاسه کړی دي دغه بنديان سره تاسو غوښتل یاست دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي
د زنانه سره خدای چې چلسن نه دی شوی خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیت نه راکوي لکه څنګه چې انور کې دی ان ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی او دا کسان چې کله ونی ولوم شي د دوی نه ازادي سره سم پیسې یا سم قیمتي سامانونه وی ورته هغه پولیس دین واخلي او هغه سامان یې په ایف آی آر سکیم نه یو منشن کړی چې مونږ بیا بعد کې کلیم پوچ به د زموږ سامان واپس راکا
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې د دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلن خشي
دې لپاره ګورنمنت هم لیټر لیګلې دی راوي سره موږ ملاقات کولو هم کوشش کړې دي چې د سفارت سره موږ ویل چې تاسو خپل حکومتي سطح باندې د دوی سره خبره وکړه چې د پاکستان ګورنمنت سره چې د دوی لپاره کدل ته نیول کی ګیم نو باید اغلیا دی ورته واري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي
بله تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دی چې د افغانستان یو تابعه د تخار ولایت یو اوسیدونکو په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی تاسو کوم څه اوریدل دي
او بالکل هغه د عدالت له لري خبره شوې او یا ما د دوی سفارت څخه خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر ته لګیا کړی دی ته وسه لدل ته کراچۍ کې
یعنی مړ شوی دی
تیار کې دا یو زویم دی
یعنی
جی بالکل
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس
نه یو کس مړ شوی دی بابا دی او دا سره دا زوی هم دلته په دغه یار کې بند دی نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو پرې دا ایف آی آر نه یال شو د دا زوی نه وی د ریپورت اورډر شو نه وی تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای.
یعنی مړ نه ور کوي چې افغانستان ته ولېږي؟
بالکل.
په خپل مرګ مر شوی دی او ناروغ ک کوم بچلن ور سره شوی دی؟
او بالکل دا ناروغ ولې دانګ ډیر ناروغان دي پکې یو بل زموږ افغان نه ورو دی چې هغه بیمار دی او دا غل لپاره موږ بقاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو او خو شي کم سے کم په جین کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پریخې نه دي.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
تاسو له نظر آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقوقو څخه سرغړونه نه ده چې دوی لبنديانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي؟
همدا په موږ په عدالت کې بار بار اوچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دي لبندي موږ د دوی سره خبرې کوو ایمنټیریان لاس باندې موږ دوی سره خبرې کوو په دې وجه باندې د سیسي کما د دوی د دوی په قانون کې کما سزا د 3 کال نه وخت تر 10 کال پورې ده چې سو غیر قانوني تور پاکستان ته راشي نو موږ به دغه ایمنټیریان لاس او دا کوټ ایکسپلین کوو په بیسیس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه کاکل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی یاست تاسو او همدارس د همدغه افغانانو مدافع وکیل هم یاست د سنور مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغه افغانانو چې بندیان دي غم خوري؟
جی بالکل. یو ان ایس سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې وي او موږ هم دا وی سره په رابطه کې یو دا جام شروع کې چې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د ان ایس سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده؟ یعنی په دې معنی چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوي دي آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه 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 هغه سلسله تر اوسه پوری لګیا ده. په دې اول سره موږ د مختلفو ګوندونو سره خبره شوې ده چې ودا سي کمیټي جوړ شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې به یا که په بارډر مر افریق دی او کر افریق دی چې بیا دوم رما زوروا.
یعنی تاسو هله من یاست
چې موږ دا کوېشن مو دي ته وی چې تر بارډر تک راشي کولیا داخله څنګه رالو غیر قانوني ته؟
بله. تاسو هله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څه خپل هغه دریز نرم کړي په تیر هغه افغانان چې هلته په قانوني اسناد او پاکستان ته درځي هدا اقل هغه ونه نسی؟
زمون کوشش خو دغه دی چې دوی د دوی سره چې کوم افغانان چې کړه دلته ژوند کوي دلته چې کوم افغانان دغه سیم ژوند کوي چې دا اوس موږ راغلي د کلون رس دلته اوسي دا وایي سره ډیر ناروا چلند روان دی اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګه وی او بقاعده ورته وایي چې موږ تدوم را پیسې راکړي کړي موږ بمبه په فورن ایس کې دنه نکو او دا سی ډیر کسان دنه نکړي چې کوم وکالت ما خپل کړی دي.
تاسو اوس ویل چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه په پاکستان کې اوسېدلې دي. څو اونۍ مخکې په یو دوسیه کې د پاکستان ستره محکمې قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږیدلې دی او د زیږیدو رسمي سند لري د پاکستان د قانون لمخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستانی تابعیت ورته ورکړل شي. آیا دغه پروسه روانه ده او کدا یوازې هغه یو کیسو؟
نه زمون دا کوشش ته مون په بوانان کو دا شهور پیدا کو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي مې دې پروسس لپاره چې چا اپلار یعنی کډ دلت او چې دې دا وې سره با کارډ نو نو دا په مدد سره دوی د دې چې کو دوی کوم بچان دلته پیدا شوی دي دا وې لپاره پاکستانی سټیټنشپ کې کوم ایکس دی هغه دا غلان دا وې هغه کار وشي.
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسي کلونه کلونه یا هلته زیږیدلې دي تاسو چې ورسره غږېدلې یاست هغوی غواړي چې پاکستانی طبیعت واخلي؟
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان طبیعت واخلي.
د پی ټی ایم غړي او په پاکستان کې د بشري حقوقو فعاله منیزا کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ د مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. اوس مو مرستې ته اړتیا لرو خو هغه مرستو کې توپیری چلند را سره کیږي. موږ ته مرسته نه راکول کیږي. هیله ده چې زموږ آواز مشران واوري او دغه معیوبینو او معلولینو ته یوه توجه وکړي. له ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه.
یو افغان په صفت باندې ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې د هغه شهدا او چې هغه په تیر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي، د هغو حقوق طالبانو ولې په خپله ګیډه باندې وخوړل او نه ورکوي. نو دا شهدا چې دي دا خو چې تیږه نه دي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما ازادي راډیو ته پریښود.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. هم در در سره پلین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروز در سره کوله. ورور شپاک خبره سره وکړو، شفافیت ولاکه پکښې دی، بالا خوار او غریب ته نه رسیږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسیږي چې ښه دنیا ولري، ښه موټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسیږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خالګي او موږ ته معلومیږي، راځي دلته د مرستو پر برابر ده خلک ګرځي په دا مشیدانو کې، دا نومان نوشته کوي، هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري. هغه نن که یو وابسته دي درلوده خو لا نوشته کیږي، که وابسته نه وه نه نوشته کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم مې ایمل دی، د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې یم. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته چې د ټلیفونو دا کوم مشکل چې دی راته راپه دی کې، نو که دغه مشکل دغه راته راپه سي سلام او سیم دغه نمبرونه دي، دا موږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تېره بیا د سرنکلا په سیمه کې موږ دا سرنکلا یو د کنګ سیمې او نو کار نه کوي دلته زموږ پروزه د علاقه باندې. ورور
ورور دغه د لغمان ریاست شهدای معلولین چې دی، دغه من مزه خپل مایوب يم د تیر د جمهوریت دولت، او بس هلته هغه وخت کې مې مایوبي جوړه وه، تنها مې اغسته. دې ته مو فرمټه کړله، دوی هغه مایوبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدای معلولین رئیس، او بس اوس بیا مو فرمټه کړله، بیا یې لغوه کړله. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې مایوبي موږ بیخي قبلونه، او بس قالب واچوه ګرځه، کار روزګار مالی نشم کولی، بچیان مې دي، څنګه چل دی؟ پښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزنداره نه وم، بچیان مې نه وم، مه راکوه بیخي، ما ته مه راکوه. نه 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 وایي بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دیخه هم معاوینې هم وروره رئیس یې، او هلته زموږ حصه وله کیږي د بین الملل نه او د موسسې نه، او دوی وروره موږ ته نه راکوي خوري یې. هغه نو نړۍ پوشه او خپل قضاوت یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ می هر سهار را وسلوي.
پزڑک میں دمنی ولولے را پروی او پزڑک میں دمنی ولولے را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا پسٹوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروی او پزڑک میں دمنی ولولے را پروی او ساد بنگڑو شرنگ شرنگ دسرو شندو جامونب